پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبری ګړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
بغاوت مقدمہ درج کرے د شمالی وزیرستان د خیسور اوسیدونکو لپاره د حصے په میرل کې احتیاطي ناشته پیل کړي او د دوه کال مخکې د ایران د انقلابي ساتونکو لخوا د ویشتونکو یوکرایني الوتکې شپږ وجل شو مسافرو کورنو ته د کینیډي یو عدالت د 30 ملیون ډالرو د معاوضې ورکولو پریکړه کړې. مشال د خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د غړو پر ضد د بغاوت یو بل مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی قمر رضا جسکانی د جنوري په 3 مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه د غورځنګ د کراچۍ د مشر نور الله ترین ګیلمن پښتین او نورو 16 کسانو پر ضد درج کړې. په دې کسانو په مقدمه کې د بغاوت د ریاست خلاف د بیناګانو د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو د ملک خلاف د سازش کولو او نور تورونه لګول شوی. د پولیسو په خبره په مقدمه کې د نامزد کسانو د نیولو هڅې کوي خو تر دا مهال یې څوک نیولې نه دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د دې مقدمې په اړه وویل.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پاس په هغه باندې ایف آی آر کول یو بل ظلم و، یو بل جبر دی. دا د انساني حقوقو د غږ د بند کولو کوشش دی. داسې ایف آی آر دا د پښتنو سره روان جبر کړی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 2 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د خپل بندي مشرانو غړیو د خوشي کولو لپاره یو غونډه کړې وه چې ورته منظور پښتین نور الله ترین ګیلمن پښتین او نور ویناګانې کړې وې. غورځنګ دریت لري چې ریاستي ادارې د پښتنو سره توپیري چلند کوي. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې دا ډله د ریاست پر ضد خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو لپاره پرونده حصے په میرل کې احتجاجي ناشته پیل کړې. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دې د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د عامو خلکو له زورولو لاس واخلي. سولې وړاندې په خیسور کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان فوج د سلورو سرتیرو تر وجل کېدو وروسته د لټون عملیات وشول. دوی خلک وايي فوج عام خلکو زورول او د سرتیرو په ډډو کې یو دولس کلن جلای ووجل شو. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکي وايي لپاره توالو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان سره د لیورن په کرخه د غدن تر مسله به په سفارتي توګه هواروي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال په لومړي ځل په رسمي توګه ومنل چې د افغانستان سره د لیورن په کرخه د غدن تر د لګولو په حواله د نستوندي راولړي شوې دي. پاکستان په 2018 کال کې په لیورن کرخه د غدن تر لګول پیل کړو. تر دا مهال یې د 200 کیلومتره پولی په ډیره برخه کې اغزن تار غزولې ویلې دي چې دا کار به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې واکمن او اپوزیشن ګوندونو د ولس نه د بجلی د پیداوار په لړ کې د تیلو د خرچي وسولولو پر ضد د متفق قرارداد منظور کړی. د جنوري په 3 د اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي اختیار ولی له خوا وړاندې کړل شوې قرارداد کې وښتنه شوې و چې په صوبې کې بجلی د اوبو په ذریعہ پیدا کیږي نو د ولس نه د تیلو د خرچي وصولي غیر عیني ګام دی. او وښتنه پکې شوې چې مرکزی حکومت باید د صوبې ولس نه د بجلی په بلونو کې د خرچا وصولول بند کړي. په قرارداد رای شماریانه پس حکومتي او اپوزیشن ګوندونو دا قرارداد منظور کړو. اورسته خبردار چې دوه کال مخکې د ایران د انقلابي ساتونکو لخوا د ویشتونکو یوکرایني الوتکې شپږ وجل شو مسافر کورنو ته د کینیډي یو عدالت د 30 ملیون ډالرو د معاوضې ورکولو پریکړه کړې. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې د تهران هوایي ډګر نه د الوتکې شپږ پسې د الوتکې ټول یو سل شپږ او یا مسافر هغه مهال ووجل شول چې د ایران د انقلابي ګارد لخوا ووژل شو. په دغه کې د یو سلاتي او د زیاتو مسافرو تعلق د کینیډي سره وو. د جنوري په 3 د وجل شو هغه خپلوانو ته د معاوضې ورکولو پریکړه اعلان شوه. چا چې د ایران او هغو نورو چارواکو پر ضد مقدمه کړې وه څوک چې د دوی په اند د پیښې ممکنه ذمه وارو ایران په عدالت کې خپله دفاع ونه کړه. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راسي په میرلي کې احتجاجي ناست پیل کړی ده. دوی د خپل سیمې د امن او په پوځي عملیاتو کې د عامو خلکو د نه ځورول کېدو په څیر غوښتنې لري. د کراچۍ پولیسو په دې ښار کې د پی ټی ایم تر تازه جلسې وروسته د غورځنګ پر یو شمېر غړو د بغاوت د ریاست پر ضد د بغاوت نوې مقدمې جوړې کړې دي. د غورځنګ یو غړی وایي دوی ته د آئینی حق نه ورکول کېږي چې د پښتنو د ستونزو په اړه سوله ییز غږ پورته کړي.
جکله مونږ یو پرم نه جلسه کو صرف دا خبره کو چې زمونږ سره د ظلم زیاتې نه کیږي نو زمونږ د ملګرو خلاف مقدمه جوړول کیږي.
او پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د بجلی په بلونو کې د اضافي ټکسونو او د صوبې د امن او امان په څیر مسلو خبرې شوې دي. معلومات پرې درکو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اردن کتر رپورٹونو رول مخ کی ورزو اسلام آباد تا لاغ زیرہ سرخپل خبریال گوہر مسید دا ٹیلی فون پلی کرا غلے دے او منگا دا سی خبروں تر لاسکل چی دن پا پاکستان الیکشن کمیشن کے دا پی ٹی آئی چکم دا فورن فنڈنگ کیسو یعنی دے گنت چی لبہر کمی پیسے دا چندو پا برخ کی اپمت کی رسیدلی دی دا غیر حساب کتاب پاڑا دے کمیشن تا دے گوند یو پخوانی غڑی او دے بنسٹ خودون کی شکایت کڑو نو دغه اوریدن للتی رسو کلون راسی دا کیس روان دے خوندن اوریدن وشوا نو گوہر مسید ستلے مشی او که معلومات راکی چی پا دے ننانای اوریدن کسو شو سا پر مختگو شو کمی خبری مخیطر آغلی کلن راتا ہوئے مربانی.
بالکل دا دا فارن فنڈنگ کیس حوالے سارا نن پا الیکشن کمیشن کے پلس بجے باندھے دا اوریدن اوشولا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا پا مشرے کی اوشولا پا دے دوران کی دا تیر درے کالا نا میاش دینا چی کم دا فارن فنڈنگ کیس تحقیقات روانو آغا رپورٹ یہ نن الیکشن کمیشن تا وران دیکھرو خو ور سارا دا پی ٹی آئی دا درخواست پکڑلو چی دا کم تحقیقات را مخکی شگی دی دا فی الحال دا خلقو تا نا مخکی کی گی نا دا پبلک کی گی زکا چی دا نورو سا سیاسی گندونو هم دا سکے سنا روان دی نو چی دا طولو پو یوس آئی باندے راشی بیا دا داغا وران دی شی خو پا دی باندے چیف الیکشن کمیشنر او الیکشن کمیشن دا ورطو ویل چی چونکہ دا اوپن ہیرنگ دے اوپن سماعت روان دے دلتا میڈیا هم نستا دا خلق نستی مونگ سوک ملے کولے نشو او دا خبر نپس دا کیس سماعت پینزل سورز پس بیا وٹکلو چی پینزل سورز پس با پدے باندے بیا اوریدن کی گی سماعت با کی گی او آگے پا بنیاد باندے با پینزل سورز پس پدے باندے فیصلہ کی گی. جی
خواہ نو پدے باندے پی ٹی آئی سوائی پدے ننے اوریدن باندے یا اپوزیشن گندنو مهم مشرانو کمی خبری کڑی ترو سا پوری گوہر مسید خو بہرحال تاسل بیا وو چې نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په دفتر کې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دی هلته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د فورن فنڈنگ کیس دی یعنی دوی ته چې کوم د بهر نه پیسې ورغلي دغه باید حساب کتاب وشي دغه کیس اوریدنه وشوه او در راته وویل دی خبریال چې دا اوریدنه بیا در پنځلسمې نیټې د روانې میاشتې تر پنځلسمې نیټې پورې وځنډول شو بیا به اوریدنه کیږي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راهیسې په میرلي کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه دې د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دې د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. څو ورځې وړاندې په خیسور کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان پوځ د څلورو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته د لټون عملیات وشول. ځایي خلک وایي پوځ عام خلک وځورول او د سرتیرو په ډزو کې یوه 12 کلنه جنۍ ووجل شو. د شمالي وزیرستان نظامی چارواکي وایي له پرلتوالو سره خبرې روانې دي. یو امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خول په شرط مشاله ډوته ویلي چې دوی د عامو خلکو د امنیت ساتنې چارو ته ژمن دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
دا د هغې وروسته چې څو ورځې وړاندې خیسور کې وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې څلور فوجیانو وژل کېدو پس امنیتي ځواکونو د لټون عملیات وکړل. ځایي خلک وایي چې په هغه عملیاتو کې خلک وځورول شول. د لټون عملیاتو په دوران په ډزو کې یوه 12 کلنه ماشومه جنساده بیبي د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوه او ووژل شوه. نو پس دوی پرلت پیل کړ. یوازې دوی غوښتنې لري چې ورته امن بحال کړي او داسې کاروایو کې د دولت ژوند وژغورل شي. د پرلت منتظم خیسور اوسیدون کې او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که امن بحال وي نو د دوی ژوند وژغوري، کنی ورته دې په ډاګه کړي چې دوی بیا کډې وکړي.
دا پرلت غزیدلای هر شی و د ټولت منځای په خطه شي کېدای شي. اصل نه غوړم چې دغه مته دې د شین په لور چې را کچیر ته څه وطن کلیر نه غاڼې ته کلیر نه وي نو ته څه بیا د نوې پرشن اعلان وکړي چې موږ بیا د وطن نه نکړم کاني وکړي او که به ته وایې چې نه نو مشته بیا د ژوند د کراول یو طریقه کاری ول یار جوړاګه چې موږ ژوند کراول شي. مشته د پارلمنټریان په ماشه ګرنټر کښنوي چې دوی د تلیفون په ماشه د چمه کې کډو په داسې کوم به واسطه دی مش صرف د خپل ولس ژوند غوړي.
د میر علی دغه پرلت کې د خیسور نه پرته د میر علی خلک هم په ګڼ شمیر کې ګډون لري. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د کنټرول روم چارواکو په وینا د پرونا انتظامی چارواکي او اطمان ځای مشران له پرلتوالو سره په خبرو لګیا دي. دوی ته یې ډاډ ورکړی. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې ډېره حد امن پر ځای کړی، د وسله والو ضد کاروایو کې د ولس خیال ساتلی او ساتي بای او دغه ډاډ ورکوي چې سیمه کې د ولس ژوند وژغوري. پرلتوالو د میر علی کجوري په مقام بنو میرم شاه سړک باندې د پرونا ناسته پیل کړې. وایي چې فوز د امن لپاره هر ډول کاروایی چې کړي دوی پکې کار نه لري خو د ولس ژغورنه دې یقیني کړي او سیمه کې د امن باوري کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو پر ضد د بغاوت نوې مقدمه جوړ کړې دي. د دې خار د پولیسو یو مشر د جنوري پر دریمه مشال ریډیو ته وویل پی ټی ایم پرته د حکومت له اجازې د جنوري پر دویمه په سهراب ګوټ کې جلسه کړې او غړوی پکې د ریاست ضد وینا وکړې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سند پولیسو د اقدام غندلې او زیاته کړې ده چې په پاکستان کې پښتنو ته د خپلو ستونزو په اړه د غږ پورته کولو آئینی حق نه ورکول کیږي. پی ټی ایم د کراچۍ احتجاجي جلسه د خپلو بندي ملګرو د خوشي کولو په هدف جوړه کړې وه. نیاز علي رپورټ راکوي.
د کراچۍ پولیسو د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی د جنوري په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ګیلمن او نورو شلو کسانو په ضد د جنوري په دویمه د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج شوی او په دې مقدمه کې د دوی په ضد د بغاوت، ریاست خلاف ویناګانې، خلک د ریاست خلاف راپارول، د عمل خلاف سازش کولو او نورې مادې لګولې شوې دي. د سوراب ګوټ پولیسو په وینا په مقدمه کې د تورنو کسانو نیولو هڅې وی خو تر وسه په دې مقدمه کې څوک نیولې ندی. بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په قانون وایین کې د دې شی اجازه ته چې احتجاج هر سړی حق لري د بیان د ازادي بقاعده لیکل پکې شوې دي او دا سید جلسه کولو اجازه ته خو چې کله مونږ یو پرم نه جلسه کوو په جلسه کې صرف دا خبره کوو چې زمونږ سره د ظلم زیاتې نکېږي نو بیا هم زمونږ د ملګرو خلاف مقدمه جوړول کیږي.
د کراچۍ پولیسو ایس ایس پی قمر رضا جسکانی زیاته کړي چې پی ټی ایم د حکومت له اجازه بغیر جلسه کړي. په دې جلسه کې حاصل کولی چې خلک تر ریاست په ضد راو پاروي، هغوی په سټیج ویناګانو کې د پاکستان خلاف خبرې وکړي او په دې جلسه کې د افغانستان ملی بیرغ ورته شوی او د ادارو په ضد د خلکو راپارولو هڅه وکړي. هغه ویل چې د نور الله تنین، ګیلمن او اتلس شلو نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي ده. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د دې مقدمه په اړه د جنوري په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پاسه په هغه باندې اف آی آر کول یو بل ظلم و، یو بل جبر دی. پښتانه ډېر دردېدلي دي. د ریاست لخوا په کار وه چې د دوی سره شفقت شوی وای، د دوی مسلې حل شوی وای، خو له بده مرغه د مسلې د پاره پورته شوي غږونه باندې هم اف آی آر کېږي. دا د
انساني حقوق د غږ د بند کولو کوشش ته دا سیف آی آر دا د پښتنو سره روان جبر کړی ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ د جنوري په دویمه نیټه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین، نور الله ترین، ګیلمن او نور هم ویناګانې کړې وي. پی ټی ایم دا احتجاجي جلسه د غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان څخه د قامی اسمبلی غړی علي وزیر او د غورځنګ نورو بندیوانو د خوشي کولو لپاره را جوړه کړې وه. پی ټی ایم چې له دې وړاندې په کال 2000 د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې جلسه کړې وه. د هغه جلسې یو ورځ وروسته بیا د سوراب ګوټ پولیسو لخوا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر په ګډون په نورو مقدمه درج کړې وه او بیا علي وزیر او د پی ټی ایم د کراچۍ درې دېرش غړي په دغه مقدمه کې نیولې شوي وو چې وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت درې دېرش غړي په ضمانت خوشي کړ او د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ منظور کړی، خو علي وزیر په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته یو ځل بیا د غورځنګ په غړو د بغاوت او ریاست خلاف ویناګانو مقدمه جوړه شوې. په دې مقدمه کې لګولې شوې مادو لپاره د سن صوبی حکومت اجازه ضروري وي. آیا سن حکومت اجازه ورکړي او کنه؟ په دې اړه د سن حکومت تر اوسه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې چې د کال 2000 د دسمبر په ومه د پی ټی ایم په مشر منظور پښتین، د قامی اسمبلی غړی علي وزیر او نورو په ضد د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د دې مقدمه په اړه د صوبی وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی. او بیا د جنوري په دویمه جلسه کې منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ کړی چې د پیپلز ګوند سن حکومت سره مجبوری لري چې د علي وزیر په ضد جوړه مقدمه بیرته نشي اخیستلې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوندې وغړي لخوا وړاندې شوی هغه قرارداد په متفقه توګه منظور شوی چې پکې د بجلی په بلونو کې له صارفینو د اضافي ټکسونو اخیستل کېدو غندنه شوې ده. د اسمبلی غړو ویلي خیبر پختونخوا له اوبو بجلی پیدا کوي، ځکه نو په کار نه ده چې له اوسیدونکو د تیلو په ذریعه د بجلی پیدا کولو خرچه وصول شي. ځینې اپوزیشن غړو بیا په غونډه کې په صوبه کې د نامنای پر پیښو هم اندېښنه ښولې. یو حکومتي وزیر د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. غلام غوث د موضوع تفصیل لري.
د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نون غړي اختیار ولی د بجلی د بلونو د لارې د تیلو نه د بجلی پیدا کولو د خرچې د وصولولو په اړه یو قرارداد د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو. په دغه قرارداد کې وښتنه شوې ده چې د پښتونخوا دولس نه د اضافي پیسې وصولول نه دي پکار، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. د دغه قرارداد د وړاندې کولو پر مهال د اسمبلی غړي اختیار ولی وویل
صوبه خیبر پختونخوا کې بجلی کی پیداوار
پختونخوا کې بجلی د اوبو نه پیدا کیږي، خو د بده مرغه د صوبې د غریب ولس نه د بجلی په بیلونو کې د تیلو د خرچ راګرځولو یا د ای پی ای سرچارج په نوم اضافي رقم د ډیری مودې نه وصولیږي چې د دې صوبې د ولس سره زیاتې دي او د اطلسم آئینی بدلون خلاف ورزی ده. نو په دې وجه د اسمبلی صوبایي حکومت ته سپارښتنه کوي چې وفاقي حکومت ته دې سپارش وکړي چې د پښتونخوا صوبې د ولس د بجلی د بلونو نه دي ای پی ای سرچارج په سمدستي توګه ختم کړي. دغه قرارداد د اسمبلی واکمن غړو او د حزبي اختلاف غړو په متفقه توګه منظور کړو. د پښتونخوا د اسمبلی د دې قرارداد په اړه مې په پیښور کې د بجلی د سپلایي د محکمې پیسکو د یو چارواکي نه پوښتنه وکړه. نو هغه د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې چې بجلی که د اوبو د لارې پیدا کیږي یا د تیلو د لارې او یا په نورو طریقو، نو د هغې وروسته بیا ټوله بجلی په نیشنل گریډ کې شاملېږي او بیا د توانایي د قومي ادارې یا نیپرا د پالیسۍ لاندې په ټول هیواد کې یو رقم د بجلی نرخ مقرریږي او د بجلی په بلونو هم یو ډول اضافي ټیکسونه لګي. بلې خواته د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دوراني په خپله وینا کې د غلا، قتلونو او جرمونو په زیاتو شوو پیښو د اندېښنو څرګندونه وکړه. د امنیت په اړه ځینو د اسمبلی غړو بیا په پښتونخوا صوبه کې د پولیسو د ډیرو کمو تنخواګانو او نورو مراعاتو باندې هم تود بحث وکړو. د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی په دغه لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
پولیس کې ایک
زما د پولیس یو سپایی ته د میاشتې د خوراک لپاره 680 روپۍ ورکول کیږي، نو په دې کې به هغه څه وخوري او څه به وڅکي. د دې ترڅنګ د پنجاب د پولیسو په مقابله کې د پښتونخوا د پولیسو میاشتنۍ تنخواګانې هم ډېرې لګې دي. خو صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې په تیرو سو کلونو کې د هغوی د حکومت په دور کې امنیتي صورتحال ښه شوی دی. تیرو سو کلونو راسی زمونږ د امنیت صورتحال ډیر ښه شوی دی، لیکن چې چرته هم څه جرم کیږي نو د هغې زیلې ته رسیدل پکار دي، او چې څوک هم جرم کوي نو د مخنیوي لپاره هغوی ته رسیدل پکار دي. خو د حزب اختلاف غړو د حکومت په دې داو نیوکې وکړې او دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت د مجموعي صورتحال لپاره پکار ده حکومت د صوبې پولیسو ته سم سهولتونه او مراعات ورکړي، او د صوبې د تاڼو په کچه د پولیسو د شمیرې زیاتولو لپاره هم انتظامات پکار دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان بار کونسل او د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې د سند صوبې له حکومت او همدارنګه د مرکزی حکومتي ادارو غوښتي چې د 13 دسمبر میاشت پر 9 په کراچۍ کې د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاح کور ته پرته له اجازې د ځینو کسانو د ننوتو پیښې پلټنې وکړي. د دسمبر پر 1 د دې جسټس میرمن سرینا عیسا د یوه خط له لارې د سند حکومتي او پولیسو چارواکو تر څنګ د داخله چارو مرکزی وزارت ته د دې پیښې په اړه ویلي دي. دا غلی عیسا په خبره له دې کسانو ځینو ځانونه د استخباراتي ادارو د افسرانو په توګه ورپېژندلي وو، او دا چې له دې پرته له کوم قانوني جوازه د شخصي معلوماتو اخیستو هڅه کوله. د سند حکومت یو ویان مشال اړو ته ویلي جج قاضي فایزي سا او دغه کورنۍ دوی ته د احترام وړ دي او هر ممکنه مرسته به کوي. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر وایي د پاکستان د ریاستي ادارو پر ضد د جسټس قاضي فایزي سا ځینې پریکړې هغه او کورنۍ ته مشکلات جوړ کړي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په حکومت غږ کړی چې د ستر عدالت د قاضي فایزي سا د میرمن سرینا عیسا د زورونې د ذمهوارو پر ضد کاروائی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په لومړۍ نیټه سرینا عیسا د سند او وفاقي حکومت ته په یو خط کې دعوه کړې وه چې د دسمبر په 1 د کراچۍ په ډیفنس هاوسنګ سوسایټۍ کې د خپلې لور سره په خپل کور کې وه چې پرله پسې دوه کسان د هغې کور ته بغیر له اجازته ورننوته او د هغې نه د ذاتي معلوماتو په اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د دې خط په متن کې لیکل شوی چې دغو نامعلومو کسانو خپل پیژندګلوي د ریاستي ادارو د کارکونکو په توګه کوله او د کورنۍ د غړو په اړه یې پوښتنې کولې او ګواښ یې وکړو چې که معلومات مو زر تر زره ور نه کړل نو بیا نتیجو ته تیار اوسئ. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مرستیال مشر خوشدل خان وویل چې د دې اقدام غندنه کوي او زیاتوي چې دا د ریاست ذمہواري ده چې د هر وګړي د کور د ستر او پردې حفاظت وکړي.
سند حکومت په خط باندې مطلب خط به ورغلی وي په هغې دې اکشن واخلي، او د مرکز حکومت هم دا لازمي ډیوټي ده چې رقم دی که صوبایي حکومت فیل شي یا د هغې مطلب حفاظت نه شي کولی نو بیا د مرکزي حکومت دا ډیوټي ده، د ریاست ډیوټي ده چې د هغې تپوس وکړی شي.
د خط په متن کې سرینا عیسا لیکلي چې لومړی دوه کسان د دوی کور ته ورغلل، نو هغې ترې د ورتګ د قانوني جواز او شناخت پوښتنه وکړه، خو وایي چې د قانوني جواز د پوښتنې ځواب یې ونه ویلو. البته په هغو کې یو کس خپل شناخت د ملټري انټیلیجنس د محمد امجد په نامه وکړو او بل کس د نوم ښودلو نه انکار وکړو. سرینا عیسا لیکلي دي چې د دې کسانو د برخورد له وجې هغه او لور یې سختې ویرې اخیستي وو. د سپریم کورټ د قاضي فایزي سا او د هغه کورنۍ سره د موجوده حکومت او ریاستي ادارو لخوا په تواتر سره د دا ډول برخورد په اړه د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمین عابد ساقی وایي چې دې رجحان ته بلنه د ډیپ سټیټ د کردارونو پر ضد د قاضي فایزي سا عدالتي پریکړه ورکړې ده.
ڈیپ سٹیٹ د قاضی فایزی سان خوشحالن دے نو زکا پا بیا بیا اغا او د اغا کورنے زور اول کی د قاضی فایزی سا کارکردگی او عدالتی پریکڑے اغا حدونو ترسائی کڑی چھ د پاکستانی پوز د چارواکو حدونو دی تاسی مقدمی حل کڑی چھ پکی د پوز چارواکی ککڑو دا پختنه چھ ولی کی گی نو دا موضوع خو ٹولی نڑی تا روخان دا.
سرینا ایسا په خط کې لیکي چې کله دوه کسان ولاړل نو بیا نور دوه کسان د هغې کور ته ورننوته او پکې یو کس خپل شناخت د داخله چارو د وزارت د یوې استخباراتي ادارې د انسپکټر محمد زیشان په نامه وکړو، خو بل کس نامه ونه ښودله او د میرمن سرینا ایسا د ټلیفوني نمبر غوښتنه یې وکړه. میرمن ایسا دا خط د سند صوبې داخله وزارت او د پولیسو د مشر تر څنګ د دفاع او کورنو چارو د وفاقي وزارت چارواکو ته هم استولی دی او د دغو کسانو پر ضد د مقدمې درج کولو او کاروایۍ غوښتنه کړې ده. شپږ ورځې مخکې دا پیښه شوې او چارواکو ته دا خط د دسمبر په 1 استول شوی دی. دا چې د سند پولیسو په دې اړه څه کاروایي کړې، په دې هکله چې مشال ریډیو د کراچۍ جنوبي د پولیسو مشر شیخ زبیر ندیر نه وپوښتل، نو نوموړي د دې پیښې او میرمن عیسا لخوا د خط په اړه ناخبري څرګنده کړه. همداراز د مشال ریډیو د پوښتنې په ځواب کې د سند صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه هم ناخبري وښوده. البته دا یې وویل چې قاضی فائز عیسا او د هغه کورنۍ ته درناوی لري.
زه په دې اړه ناخبره یم، خو زموږ لپاره دوی قابل احترام دي. یو خو اغلې د یو قاضي میرمن ده او بل ښځه ده. که داسې کومه پیښه سوې وي نو موږ به کاروایی کوو. که میرمن عیسا د چا پر ضد اف آی آر درج کول غواړي نو موږ به مقدمه هم درجوو او د دوی ساتنه به هم کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د داخله او دفاع وفاقي وزارتونو سره په بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. البته د پاکستان په ستر عدالت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د اړوند ادارو او چارواکو نه د تفصیلاتو غوښتنه شوې ده، خو هغوی ورته لا ځواب نه دی ویلی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د شمریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو د تیرو حکومتونو د خرابو پالیسیو له امله ده، او دا چې دوی یې د حلولو د دغه ستونزې د حل کوشش کوي. خو ځینو ولسي وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملي ډول څه نه ښکاري. سراج ظهیر رپورټ لري.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې، او دا په تیرو 6 میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پریوته. بل پلو دولس وینا دی چې ګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوری او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې اوتن نقیب الله مشال ریډیو ته وایي دی په یو دفتر کې کار کوي او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
اوس چې کما منګای ده نو په دې کې 15 تاریخ ته خپل تنخواه خوړلې او داغه وروسته په دې منګای کې زه قرضونه اخلم او په هغه باندې کور سوداګانې پوره کوم. کته غوړی علي چینیلی اوڑالی نور د خوراک سامانونه کتالی نو پدې کې ډیر زیاته گرانی راغلی ده.
د په داسې حال کې د چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت په قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړي چې د پوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې په ولز زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرض واخلي نو په دې هواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کم فاینانس بل پیش شو، کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړ او هغه واپس واغیستو، نو د دیم ډایرک اثر په عوامو باندې دی.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 نیټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې د منی په پاکستان کې ګرانی شته دی، او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې ګرانی راغلي. دی وایي په پاکستان کې چې ګرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوي. نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه مونږ د بهر نه راغواړو، غوړي مونږ د بهر نه راغواړو، مونږ دالونه د نیوزیلند نه راغواړو. نو د دې وجدار چې تیر وختونو کې کرکې لته توجه نه دا ورکړې شوی. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د بغاوت یو بله مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د پولیس ایس ایس پی قمر رضا جسکانی د جنورۍ په درېیمه مشالې جوړته وویل چې دا مقدمه د غورځنګ د کراچۍ د مشر نور الله ترین، ګیرمن پښتین او نورو 16 کسانو پر ضد درج کړې. په دې کسانو په مقدمه کې د بغاوت، د ریاست خلاف د ویناګانو، د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو، د ملک خلاف د سازش کولو او نور تورونه لګول شوي. د شمالي وزیرستان د خیسور اوسیدونکو له پرون راهیسې په بیلل کې احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی غوښتنه لري چې امنیتي ځواکونه د سیمې امن باوري کړي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د عامو خلکو له ځورولو لاس واخلي. د شمالي وزیرستان اسلامي چارواکو وایي له پرلتوارو سره یې خبرې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او اپوزیشن ګوندونو د ولس نه د بجلی د پیداوار پلر کې د تیرو د خرچي وسلولو پر ضد متفقه قرارداد منظور کړی. په قرارداد رای شماري نه پس حکومتي او اپوزیشن ګوندونو دا قرارداد منظور کړو. د بجلی د رسد د ادارې یو چارواکي د نوم له خبرو په شرط مشالې جوړته ویلي چې په ټول هیواد کې د بجلی د نرخونو تعین وفاقي ادارې نه پراخ جوړ دا نرخونه د هر چا لپاره یو وي. په پاکستان کې د کورونا وبا د ساري داروایي چې په تیر یو شوار اوس کې د کورونا ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او نور 610 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. دوه کاله مخکې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ګارډ لخوا د ویشتل شوي یوکرایني الوتکې شپږو وژل شوو مسافرو کورنیو ته د کینیډا یو عدالت د 80 ملیون ډالرو د معاوضې ورکولو پرېکړه کړې. د 2020 میلادي کال د جنورۍ په میاشت کې د تهران هوایي ډګر نه د الوت لږه شېبه پس د دې الوتکې ټول 160 مسافر هغه مهال ووژل شول چې د ایران د انقلابي ګارډ لخوا وویشتل شوه.
ریډیو لن خبرونه موریدل سو بلا موضوع. ایران وایي د هیواد حکومت لپاره لا هم په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل کوم ارزښت نه لري. د ایران خارجه وزارت په یوه وخت کې ویلي د افغان طالبانو په شمول یې د هیواد له ټولو مهمو ډلو سره رابطه شته. نوریاس نوری معلومات راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسیدلی.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست
هغه څه چې د افغانستان په اړه زیات تاکید کیږي هم ایران او د افغانستان گاونډیان پرې ټینګار کوي. د ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کیو او زموږ دریز او زموږ مسائل په دقت طالبانو ته ویل شوی دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د پرسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
ته شناسایی اساسا قرار نداری.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله منو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1990 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د نوې اومیکرون بڼې د تشخیص په چارو کې مشکلات لري او هڅه کوي چې حل لارې ورته پیدا کړي. په کابل کې د یو شخصي روغتون چارواکي هم وایي نه دي خبر چې دوی ته ورتلونکي د کورونا ناروغان د دې وایرس نوې اومیکرون بڼه لري او که نه. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت یو بیان وایي د روغتیا نړیوال سازمان ورته د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د تشخیص او دا غید ناروغانو د درملنې په چارو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. لکابل زموږ د خبريال دا رپورت.
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس له نوې بڼې سره د مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا ویروس د دې بڼې د تشخیص دستګاه نه ده ورسپارل شوې. د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حجبر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اومیکرون د تشخیص د وسایلو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې.
برای تشخیص کرونا در حدود
دا کرونا وایروس ته تشخیص لپاره سلویک سره کیټونه په خپل واک کې لرو، خو د کرونا وایروس د اومیکرون بڼې د تشخیص لپاره پر مختللي او ماشینونو ته اړتیا لرو. د روغتیا نړیوال سازمان سره په ورستۍ اړیکه کې موږ ترې نو غوښتل چې دا ماشینونه دې زموږ په واک کې راکړي او دوی هم ژمنه وکړه انشاءالله د جنوري میاشتې تر ورستیو به دا ماشینونه موږ ته راکړل شي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله په افغانستان کې د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 892 اخیستل شوي ټیسټونو 44 هغه مثبت وو. د عامې روغتیا وزارت بیان وایي چې له اسد میاشتې تر عقرب میاشتې په کورونا د ککړو کسانو شمیر مخ په کمیدو وو، خو په وروستۍ میاشت کې دا شمیر یو څه ډېر شوی، خو دا لا نه ده معلومه چې په نویو ناروغانو کې د اومیکرون بڼې کسان هم شامل دي کنه. د کورونا ویروس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په افریقایي هیوادونو کې ثبت شوه او اوس په چټکۍ سره په نړۍ کې خپرېږي. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان چې په افغانستان کې د کورونایي ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی وایي په وروستیو اونیو کې هر ورځ له 40 تر 50 کورونایي ناروغان دغه روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون رئیس په دغه هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې احتمالي ګواښ ته اندېښمن دی. د دغه روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه زموږ په روغتون کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده تشخیص شوې او موږ یې د تشخیص لپاره په روغتون کې وسایل هم نه لرو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي تر دې مهاله په هیواد کې 2 میلیونه او 4 لکه کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی، چې له دې جملې 2 میلیونه او 1 لکه کسانو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته واکسین شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان د تازه معلوماتو په اساس تر یوې اونۍ د مخه په افغانستان کې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د کورونا ضد واکسین شوی وو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په کورونا ویروس له اخته کېدو د مخنیوي لپاره دې د روغتیایي مسایلو د په پام کې نیولو تر څنګ د کورونا ضد واکسین دې هم وکړي.
له کابل زموږ خبريال رپورټ. په پاکستان کې بیا د جنوري له درېمې یعنی له پرون راهیسې د کورونا وایرس د اضافي واکسینو یا بوستر خوراک اخیستو بهیر پیل شوی دی. د دې هېواد د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبادت څار مرکزی ادارې مشر اسد عمر په یعنی وخت کې په پاکستان کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د مخ په زیاتېدونکو پیښو په اړه اندېښنه ښولې ده. چارواکو ویلي د کورونا اضافي واکسین یا بوستر هغه څوک باید واخلي چې عمر یې له 1.5 کلونو پورته وي او د کورونا وایرس د لومړیو 2 خوراکونو یې 6 میاشتې پوره شوي وي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا منصوبه بندی وفاقی وزیر او دا این سی او سی یا دا کرونا د سار مرکزی اداره مشر اسد عمر پوینا ملک او په خصوصي توګه دا سن سرخار کراچی کې دا کرونا نوې قسم اومیکرون مخ په زیاتېدو کې سونه د وبا نوې لهر یا سپخایي دی وای. هم د دغه وجه د جنوري د دریم نیټې نه ټول پاکستان کې د بوستر ډوز یا خوراک هغه وګړو ته شروع شوی چا چې خو شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ضد دواړه واکسین لګولې وي او د دوی عمرونه د 1.5 کال سوالونه بروي. پېښور خیبر ټیچنګ روختون کې ډاکټر شمس وزیر مشال لیډو ته د بوستر ډوز یا خوراک د اړتیا په حق لوي چې د کرونا پر ضد د بدن د مدافعیت زیاتولو لپاره دا خوراک ضروری وي.
دا غوډه ضروری دی ولې چې د کرونا وایرس چې کوم ویکسین سره کوم د غرازي مدافعیت راځي نو زیات نه زیات نه همیاشت شپږ میاشتې نه بعد ختم شي. نو که چېرته موږ بوستر ډوز ولګو نو چې کوم ویکسین اثرات پاتې دي یا مدافعت والا حفاظت والا نو هغه دې سره بیا راوچت شي او هغه بیا تقریبا شپږ میاشتې یا نه مهینه پر بیا کار کوي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان او بیا ایشیایي هیوادونو کې هم د دې پتیزې د خورېدو غټ امکان شته دی. نو باید ویکسین دواړه خوراکه سره د بوستر ډوز ولګول شي.
دا هغه چې په یورپ کې اومیکرون چې کوم دی نو هغه تقریبا په درې ورځو کې چالیس لک خلک انفیکټ کو او دا ایشیا کې هم د څو ورځو کې تاسو ګورئ پاکستان کې هم تاسو ګورئ چې پرون چې ډېر هغه زیات شوی دی پازیټیوټی زیات شوی دی نو دا به زیاتېږي په ټول ایشیا کې بیا پاکستان کې خاص تر. نو بوستر ډوز یا کچا ویکسین نه دی لګولې نو اول خو د ویکسین ولګي او که ویکسین لګولې نو بوستر ډوز په کار دی ټولې ولګي ولې زموږ سره دغه یو لار ده چې د سره موږ د اومیکرون هم مخنیوی کولای شو.
دا سرکاري شمیرو تر مخه تیر دسمبر میاش کې ټول پاکستان کې د کرونا کیسونو مثبت شرحه د 1% نه هم راټیټه شوې وه، ولی اوس روانه جنوري میاش کې یو وار بیا 1.55 ته لوړه شوې ده او روزانه د مثبت کیسونو تناسب هم مخ په زیاتېدو دی. بلخوا ته ټول پاکستان کې د جنوري د درېمې نیټې پورې د اومیکرون او یا نه سیوا کسانو کې پخلی شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کدا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو. له سرکاري ارکام سره سم د تیر 2021 د مې میاشت پورې د پاکستان په سپریم کورټ کې د نافیصله شو مقدمو شمیر 9,000 ته رسیدلې او د عدالتي پالیسۍ په اړه قومي کمیټې د هم تیر کال په اګست کې ویلي چې په سپریم کورټ د صوبو په های کورټونو وفاقي شرعي عدالت او ضلعي عدالتونو کې په مجموعي ډول تر 2 میلیونه زیاتې مقدمې لا هم فیصله شوې نه دي. دا چې په پاکستاني عدالتونو کې د مقدمو د ژر نه فیصله کېدو مهم لاملونه څه دي، دا به د شاهین بونیری په دې رپورټ کې وورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په عدالتونو کې له 2 میلیونه څخه ډېرې مقدمې د عدالت د پریکړو په انتظار دي، د قانوني چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې د عام ولس لپاره د انصاف ترلاسه کول یو ستونزمن کار ګرځېدلې دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وویل چې په پاکستان کې د قانون واکمنی عملی کول یو لویه ستونزه ده چې په نتیجه کې خلک د خپلو بنیادی حقوقو نه بې برخې کیږي او که عدالتونو ته هم لاړ شي نو مقدمه په وخت نه فیصله کیږي.
کافی وخت نه یو مسله دلته کې همیشه پاتې شوی ده د غیر جمهوریت قوتونو ولا چې کوم کنټرول ده د پاکستان په ریاست باندې د پاکستان په نظام باندې هغه کې رول اف لا پرایورټي هغه د پاره نه ده. دلته کې اوس هم انفورس ډیسپیرنسز والا مسله خو په هغه باندې روانه ده. دلته کې ایکسټرا جوډیشل کیلینګز هم کیږي، فریډم اف سپیچ باندې هم کټ قانون نه دي، دلته کې فریډم اف اسوسییشن باندې هم کټ قانون نه دي. بیا دلته کې چې زموږ کوم عدالتونو کې کیسونه چلیږي او روان دي هغه کې یو بلا ډیر غټ بیک لاک ده. بلا کیسونه کلونه کلونه چلیږي په وخت باندې فیصله نه کیږي.
د پاکستان سپریم کورټ د مې په میاشت کې ښکارا کړی دا چې 9,000 مقدمه مخه ته پرتې دي خو لا سپریکړه پرې نه ده شوې. پښتنه دا چې عدالتونه ولې په وخت مقدمه نه فیصله کوي. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او د قانوني چارو شنون کې سویل خان وایي چې په عدالتونو کې د قاضیانو شمیره ډیره کمه ده او د پلټنو عمل هم د ستونزو ښکار دی.
کې غټ مسله دا اف آی آر اکثر کم پکیزم کې اف آی آر درج کی بل کوټ باندې پرشر اندې د ججانو کمې دې کې د کیس شک نشته لز دول ججان پکاره په پشاور های کورټ کې هغه اوس پورې هغه نه دی پوره شي اکاونټیبلټی کوټ په تاسو هم چې خپل چیف جسټس باغې باندې نوټس هغه شته چې راځي اکاونټیبلټی سمه چې نیپ کې سونه دي دا وړه نه کی بیا وتا غوي چې راځي لغ نشته عدالتونه نشه خا عدالتونه او تبعوي 30 کوټونه وای جوړ کړي 30 کوټونه کې بیا غي چې دا خو مشور په دې باندې واره بونو روپۍ راځي بیا هم نه چې راځي لس کوټونه
د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ادا کوي چې خلکو ته د انصاف ورکولې بنیادی مخه ده خو د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ په خوانی قاضي شیر محمد خان وایي چې په هیواد کې د پلټنو نظام ډېر خرابې لري او اکثر په سیاسي بنیادونو داسې مقدمه جوړیږي چې د ثابتولو لپاره ثبوتونه پوره نه وي د نوموړي په وینا د پلټنو او جرمونو ثابتولو په نظام کې اصلاحاتو ته اړتیا ده
زمونږ د ملک تفتیشي عمل چې دا نو هغه ډېر زیات نه اهل ده خپل خواهشات مطابق باندې پچا باندې جعلي شهادتونه پیدا کی بیا هغه ثابتول نشي کریکټ پټیشنز کیږي کریکټ پټیشنز نو دا د حکومت د سرکاري افسرانو خلاف کیږي چې د هغې قانوني او عیني طور یوه ذمہواري هغه هغه سرته ونه رسوي که فرض که عدالت ته دا پته ولګېدا چې یاره دې فلاني افسر مطلب چې ناجایز کار کړی دی غلط کار کړی په کار دی چې په هغه باندې دومره غټه جرمانه ولګې او هغه دومره غټه سزا ورکړي چې سبا نور خلک مطلب چې دا غلط کار نه کوي په اوسه پورې چام لکه یو سړي له مطلب چې دا غلط کار په بنیاد باندې سزا ورنه کړه
د یادونه وردا چې د عدالتي پالیسۍ جوړولو په اړه قامی کمیټې د اگست په میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په سپریم کورټ های کورټونو وفاقي شریعت کورټ او ځلی عدالتونو کې له 2 میلیون څخه ډېر مقدمه پرتې دي چې لاس فیصله ور باندې نه ده شوی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردوونکو پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه یې د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي هلته که یو خوا د یو شمېر خبریالانو د وژنې تښتونې او هلو ټکولو پېښې رامنځته شوي نو بلخوا یو شمېر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي په 2021 زیږدیز کال کې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادیو د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې په پاکستان کې په 2021 زیږدیز کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې و احمد شاه اعظمی په اړه رپورټ لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیل کړي
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي د دوی په وینا وژنې تښتونې وهل ټکول بندیزونه له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خور ٹولی نڑے تھے معلوم ادا چھے په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمنو او اوس هم پاتشونی واکمنان دي
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونی له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید درسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د ننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ تر دې وړاندې د اپریل پر شلمه د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28مه د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولې دی. دغه پاریس میشته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه ورسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاص کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسمه شیرازی مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ او سنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چې دا ډول هغوی د حق خبر و نکړي. لدوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزل ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غوخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15مه نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبريالان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. د پاکستان د خبريالان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نو موري زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي. هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم دوی خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمي جی. حکومت خپل کارکردګي نستا نو هغه نمبر داشي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه بیغړی اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده پر شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبریالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
جو ہمارا
امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ نڑیوال کچ ازمنگ پاڑا دیوداسی تصویر اڑان دے کول ہسی کی کی چہلتا رسنئی آزادی ندی کپ پاکستان کی رسنئی آزادی ندی نو بیا خو د نڑی پہ حصہ واد کی ہم آزادی ندی کل چے د صحافتی آزادی خبر کی گی نو من زان ل اسلامی نڑی سرا نہ پرتلکو بلکہ ل پرمختلی نڑی سرے پرتلکو زون صحافتی آزادی اصل کی لزین اڑ خون تر پرمختلی ہیوادن ہم مخکدا
کئی لحاظ فرسٹ ورڈ سے بھی آگے
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بی پلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 138 وادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو د سواد په وډیګرام کې د ګل پشپا په یو شخصي پونتون کې د کلتوري شپې په نوم یو غونډه شو و چې پکې د مشاعرې او موسیقۍ د محفل اهتمام هم وو. په غونډه کې د سیمې نومیالی او شاعرانو او سندرغاړو ګډون درلود. د غونډې د منتظمینو په وینا دوی د کلتوري شپه د نوي کال د پیل خوشحالۍ او لمانځلو په هدف جوړه کړې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم د غونډې ته ورغلی و او موږ ته یې د رپورټ رالېږلی دی.
د سوات په تاریخي کلي اوډیګرام کې د کلتوري شپې پرانسته د آتشبازۍ څخه وشوه. کلتوري شپک کې ځایي شاعران او زلمو سندرغاړو اورېدو ته په سلګونو خلک ورغلي ول. پښتو مشاعرې په سر کې د ملکن سره تعلق لرونکي سندرغاړي او شاعر اسلم صالح خپل کلام کې وویل:
سول جنگ به د اکبر بادشاه لټانو هم کولو په تو جنگ کې اسونه سربول غواړي. سو شعرونه ترنم کې ول درې دینا یما چې دا په جګر کې دما
د مشاعری مشر میلما د ملکن تاری سره تعلق لرونکي شاعر لیکوال پروفیسر اقبال شاکر وو او خپل کلام یې وړاندې کړو چې ورته زلمو خپز راپورې داد ورکو.
د قسمونو د خوړلو نه قلار نه شوي ته د لوزونو ماتولو نه قلار نه شوي او په تورو سره کې د سپین تارونه هم ښکار شو خو د خوبونو تختولو نه قلار نه شوي چې د خپل فکر د خیسته په غور جامع واغوندي ډیر مزکړي چې سړی د اور جامع واغوندي او د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لګړ سګړ وي او نور جامع واغوندي.
کلتوري شپه کې زلمو سندرغاړو سندرې وویلې چې قربانو افسر افغان او نادیه وار په وار د شعرونو په وینا رابلل.
او شعر د رباب زما په غږ کې پروت دی. رباب زما په غږ کې پروت دی وړې وړې خبرې ستارا تک وینا دې سره بتاوت هر کوم مساد لا چې هغه سټیج تراشي او یو وخت خوږه سندره زمون بلونو ته پیش کړي.
مخما اړوا زبال بنے شما زبا شم تبا زبال بنے شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی جدا.
کل دورش پکے زلمو اتنو نہ ہم واچول
شمال دورا شمال دورا
دستورات تابعه کونکو په دغه محل ویل چې مقصد دی از د کونکو او د سیمې خلکو ته یو صحتمند تفریح ورکول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.